په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې مو تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رلاین راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خبرونه به هم اورئ، خو لومبه ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه
د بلوچستان وکیلان وای په سپریم کورټ کې خپل مقدمه پر مخ وړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد سم اقدامات نه کوي، او د جرمني بهرنیو چارو وزیر وای په ختیځ اوکراین کې اوربند برقرار دی. د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې برید مقدمه پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې سپریم کورټ د رواني میاشت پر 6 نیټه د کوټې پر وکیلانو د ځانمرګ برید پیښې اوریدنه وکړي. د بلوچستان وکیلانو ټولنې یو مشر نصیب الله ترین نن مشال راډیو ته ویل دوی 13 ورځ په غونډه کې پریکړه وکړه چې په اوریدنه کې د خپل مقدمې دفاع وکړي. د زیاته کړه چې د کوټې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو ملګرو څلوېښتې به د رواني میاشتې پر 23 کوي، او د وکیلانو کاربندیز به تر 23 نیټې روان وي. هلته عوامي نشلګوند نن د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د کوټې په هغه برید کې د وژل شویو لپاره خیراتونه کوي، او سبا ته یې په صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د سوداګرانو اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. د اګست پر 8 په کوټه کې په ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې وکیلان ول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي اسلام آباد د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي چې د افغانانو او امریکایانو ګټو ته ګواښ پیښوي. ریچارډ اولسن تیر مازیګر د امریکا سینټ بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته په وینا کې وویل پر پاکستان په بیا بیا ټینګار کوي چې بې له توپیره د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي.
We continue to urge Pakistan.
دوی موږ بل پاکستان نه په وار وار غوښتنه کوو چې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد قوي ګامونه واخلي. فکر کوم ځینې نخښته چې خی پاکستان ځینې ګامونه اخیستې دي، خو فکر کوم دا به نه وي چې ویل شي دا ګامونه د وسلوالو د ځپل کېدو سبب شوي دي.
غونډې ته د کمیټې مشر باب کراکر ویل پاکستان دوه مخیزه لوبه پر مخ وړي او تورې پورې کړ چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اسلام آباد د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې د غونډې په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کړی چې د افغانستان سولې لپاره کار کوي. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګیاڼي بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه تیر مازیګر شوې چې پکې یو کس ژوبل هم دی. د ویل وسلوالو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د پاڅون کوونکو په موټر پسې بم نخلولی و چې پکې ناست دواړه پاڅون کوونکي ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په دوبۍ کې د افغانستان انرژي چارو په اړه نړیواله غونډه کیږي. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب بیګا مشال راډیو ته ویل په دې 2 ورځنی کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په څانګه کې پانګونې ته وهڅول شي. د ویل په دې غونډه کې شاوخوا 140 نړیوال شرکتونه ګډون کوي. افغان حکومت وایي د انرژي څانګې خصوصي یا شخصي کولو لپاره پر یو پروګرام کار پیل کړی دی. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي داسې ښکاري چې په ختیځ اوکراین کې تازه پلی شوی اوربند برقرار دی. نوموړي 13 ورځ په ختیځ اوکراین کې د حکومت تر واک لاندې د یو ښار سفر پر وخت ویل لا وختي دی، خو ورته د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ویلي چې له نیمې شپې راهیسې عملي شوی اوربند تر ډېره بریده برقرار دی. د ویل دا ښیي چې که سیاسي اراده وي نو دواړه خواوې حالات کنټرولولی شي. د اوکراین دفاع وزارت ویل بلتون پالو له نیمې شپې راهیسې شپږ ځلې د اوربند خلافورزي کړې. هلته د بلتول پالو چارواکو له خولې ویل شوي چې پر ځواکونو یې د توغندي برید شوی دی. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د هیواد په دنیتسک او لوګانسک سیمو کې روسي پلوي او بلتون پالو یو اړخیز اوربند اعلان کړ، او شتاین مایر بله ورځ کیف ته ورغی او ویل چې اوکراینی چارواکي د اوربند پر عملي کولو سلا شوي دي. په شام کې د اوربند تر موافقې 3 ورځې وروسته هم په لکونه وګړي د مرستو په انتظار دي. دا اوربند چې د امریکا او روسیې تر خبرو وروسته اعلان شوی او د روانې میاشت له 12 نیټې راهیسې برقرار دی، خو د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا 3 ورځې ویل د حلب ختیځ ته تلونکې لارۍ چې پکې د شاوخوا 2.5 لک خلکو لپاره مرستې بار دي د ترکیې او شام پر پوله درول شوي دي. نوموړي ویل د شامي حکومت له لوري د دې ټرکونو ورتګ ته د اسانتیاو برابرولو په اړه لیکونه لا هم ندی ورکړل شوی. د شامی ولسمشر بشار الاسد ملګری هیواد روسیې ویلي دمشق د دې لاریو ډریورانو په اړه اندېښنې لري. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل له ډریورانو سره هیڅ اسناد نشته، نه ورسره پاسپورټ شته او نه ورسره لایسنس هم نشته، نو دا نه ده معلومه چې هغوی څوک دي. په آذربایجان کې فعالانو خبرداری ورکړی چې حکومت د هیواد تر مهمې ټول پوښتنې مخکې د خبریالانو، مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقونو کارکوونکو ځپلو هڅې زیاتې کړي دي. فعالانو پر غرب ټینګار وکړ چې د باکو د دې اقداماتو مخنیوي لپاره دې لا زیات ګامونه واخلي. ولسمشر الهام الیف د سپتمبر پر 26 د ټول پوښتنې یا ریفرنډم کولو اعلان کړی دی چې به د ده واک پیاوړی کړي، د ولسمشرۍ دندې موده به وغځوي او د ولسمشرۍ راتلونکو نماندانو لپاره د عمر لږ تر لږه حد به ختم کړي. د اپوزیشن زندانی مشر علي کریملی زوی تورکیل کریملی تیر مازیګر د امریکایي کانګرس یوې غونډې ته وویل دا یقیني ده چې د ټول پوښتنې په نتیجو کې به ټګي وشي او دا چې که حکومت د مخالفت ځپلو هڅو ته دوام ورکوي نو په هیواد کې د ملکي یا سیول ناکرارۍ خطر په زیاتېدو دی. خدیجه اسماعیلوا چې د تحقیقاتي ژورنالیزم او د آزاد اروپا له راډیو او نورو رسنیو سره د کار په غبرګون تر یو نیم کاله زندانی کړل شوې وویل دا مهال د آذربایجان په زندانونو کې 138 کسان دي چې سیاسي بندیان ګڼل کېږي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روسانو غږ کړی چې د یکشنبې اتوار پر ورځ په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي او د هیواد د ولسي جرګې یا قامي اسمبلۍ غړي وټاکي. نوموړي بیګا په ټلویزیوني وینا کې ویل پر ولس غږ کوي چې د رای ورکولو مراکزو ته ولاړ شي او خپل دریځ ښکاره کړي. نو د دې مهال خبرونه احمد الله د کرنسیوي اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ شل پیسې او 104 روپۍ شپېته پیسې، یو پاوند 138 روپۍ اتیا پیسې او 109 روپۍ 50 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ اویا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 204 نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 201 نوي ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د امریکا سینیټ بهرنیو چارو کمیټې تور پورې کړی چې پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې ملاتړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف کور مخې ته د احتجاج کولو پر پریکړه تحریک انصاف د ګوندونو تر انتقاد لاندې راغلی دی.
په اقتصاد کونو پښتونخوا کې بانک آف خیبر خبره رااله، ضیاء الله افریدی خبره رااله، نو هغې کې به اعتصاب خبره به کړې وه.
د جنوبي شای یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې سیاسي حالات په بدلېدو دي.
اوس د هند او د افغانستان د دوستۍ یو نوی دور اوښکون کدونکی دی.
د کورمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې انار پاخه شوي خو چارواکي یې ټولولو ته نه پرېږدي.
40-50
کروڑ چکوں گا کنا تا تا ون موټر پجبو پاسل بندی رہی شنن او تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روز مګړم به موضوع تا د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې ده چې دوی به د پاکستان په سپریم کورټ کې د کویټي برید مقدمه پر مخ وړي. ټاکل شوی چې سپریم کورټ د روانې میاشت په 6 نیټه د کویټي په وکیلانو د ځان مرګي برید پیښې اوریدنه کوي. هلته عوامي نشتلګون سبا په صبح کې د یاد برید پر ضد کاربندیز اعلان کړی چې یو شمېر سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی دی. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د اومینی شل ګوند له لوري په 8 اگست په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو د ثواب او د ټپیانو د شخصیت لپاره به نن په ټوله صوبه کې خیراتونه کیږي. د پیښې د جاج اخیستلو لپاره د پاکستان سترې محکمې نیټه ټاکلې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیې سرمنشي نصیب الله ترین ایډوکیټ و مشار ډیډو ته وویل
سپریم کورټ سي دي هغه څو موټو پټیشن اکشن اخیستی دي په 20 تاریخ باندې فکس دي. نو هغه کې زموږ باډیانو دا فیصله وکړه چې موږ په هغه کې فریق جوړیږو او خپل کیس دی دغه دفاع کوو. موږ په دلیش تاریخ باندې چلم یا شي او په تلیش تاریخ باندې موږ د ګرد سوبې د وکیلانو په حاضري باندې جنرال باډي غونډه راغوسته ده په هغه کې موږ خپل اندل عمل کوو او اټال چې دی هغه تر تلیش تاریخ پورې برقراره.
که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په پیش کې د وزل سو وکیلانو و کورنۍ ته یو یو کروڑ روپۍ د ورکولو اعلان شوی دی، خو په پیش کې د تورونو ډلو په ضد په ګامونو نه پورته کولو باندې زیاترو قانون پوهانو خواشنۍ څرګنده کړې ده. په دې اړه د صوبې پخوانی اډوکیټ جنرال نصرالله اڅکزي راته وویل
دا صوبایي حکومت ذمہواري ده چې مجرمانو ونیسي او چې کوم چا په دې کې لاپرواهي کړې ده په سکیورټي او د امن امان په اړه د هغو خلاف سخت اقدامات وکړي چې نورې واقعات داسې نه وشي. صوبایي حکومت که خپله چې پیاله جماعت هسې هم د وفاقي حکومت دا بین الاقوامي سازش دی، دا فلمي خبرې شروع کړي. حقیقت دا دی چې دا د صوبایي حکومت که دوه سپایان په تیم باندې پر موقع وایي، لکه د مردان واقعه چې وه په دا کې تقریبا درې کسان دوه کسان بای چانس که شهیدان سوي وای دا نور ګر بچاوې دی. یو دا پیلو بل ټراما سینټر جوړ دی نو فنکشن د دې سره اکثره مریضان د بلیډنګ سره مړه شو چې وینه ډېر وبای دی که ټراما سینټر وای دا بچاوې ده.
خپل نصیب الله ترین د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ځمرګي برید کې د ټفیانو فعالیت دی په ښه توګه روان وساتي
او موږ حکومت به د زور اچو چې وای موږ کوم مریضان چې دي په هغه کې داسې مریضان دي چې په شپږ میاشتې کې هم نشي جوړېدلی، په کال کې هم نشي جوړېدلی، او د هغه نه علاوه د داسې یو دردناک واقع ده چې هغو پاتې شوي وکیلان چې دي هغه ډېر د ذهني انتشار په کې مبتلا دي. نو دا واقع څخه چې کوم ریسټوریشن کېږي د انسان یا د وکیلانو د ذهنیت یا د ادارې ته بقاعده د کیس د پېښولو په حواله چې کوم وکیلان راځي نو هغه فلحال چې دي وخت اخلي.
بلې خواته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د اتم اگست د پیش په ضد به سبا ورځ په ټوله بلوچستان ایالت کې کار بندیز وي. زیاتره سیاسي ګوندونو د دې کار بندیز ملاتړ کړی دی. سوداګرو خپل دوکانونه او مارکیټونه د بند ساتلو پخلی کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن ویلي دی اسلام آباد د هغه وسلوالو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د افغانانو او امریکا ګټو ته ګواښ جوړي. نوموړي تیر مازدیګر د امریکایي سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې وویل پاکستان باید بې له توپیره ټول وسلوال په نښه کړي. دا غونډه د افغانستان د تیرو 15 کلونو د حالاتو د ارزونې لپاره راغوښتل شوې وه. رضوان مراد نور معلومات راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سنات د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل تر څو پورې چې پاکستان په خپله تګلاره کې پریکنده بدلون نه وي راوستی د تروریزم پر ضد به د دې هیواد مبارزه بریالی نه شي. ریچرډ اولسن ویل
وی کنټینیو ټو ارج پاکستان
دوی موږ بل پاکستان نه په وار وار غوښتنه کوو چې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد قوي ګامونه واخلي. فکر کوم ځینې نښې شته چې ښایي پاکستان ځینې ګامونه اخیستي دي، خو فکر کوم دا به ښه نه وي چې ویل شي دا ګامونه د وسلوالو د ځپل کېدو سبب شوي دي. د کابل او اسلام آباد لپاره د واشنگټن خاص استازي زیاته کړه سره له دې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هوایي عملیات ترسره کړه، خو د اولسن په وینا دا عملیات کافی نه دي. د سنا د مجلس په دې غونډه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کروکر ویل پاکستان په فوق العاده ډول دوه مخیزه لوبه پر مخ وړي. نوموړي ویل پاکستانیان په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد کار کوي او د حقانی شبکې ملاتړ دي. دوی حقانی شبکې د ملاتړ للارې هغوی په قطعي ډول زموږ د ګټو خلاف کار کوي. دا د امریکایي سرتیرو او د افغان پوز او خلکو پر وړاندې لوی ګواښ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان ځواکونو پرمختګونه وستایل او ویل چې د دې ځواکونو ظرفیتونه د لوړېدو په حال کې دي. نوموړي وړاندې ویل چې امریکا د افغانستان او هند له نږدېوالي ملاتړ کوي او له کابل سره د نوي ډلي پوځي او مالي همکاریو ته د قدر په نظر ګوري. ریچرډ اولسن ویل د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د لړۍ د بیا پیل لپاره کارونه سرته رسیدلي او دا غونډه به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړه شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل ویلی دی پاکستان د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې رښتینی رول نه دی لوبولی. نوموړي دا خبرې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په غونډه کې کړې دي. نور تفصیلې د ملالای بشیر په راپور کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وسوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر په دې غونډه کې وویل چې له جون میاشتې راهیسې وسلوالو نشتو او ځانمرګو بریدونو زیاتوالی افغانستان په ازمایښت کې اچولی دی او له همدې کبله د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ سوې ده. محمود سیقل زیاته کړه چې د شواهدو پر بنسټ له دغو حملو ډیری یې له افغانستانه د باندې پلان سوي دي. سیقل پنځه دېرش زرو اووه سوه کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په صورت کې چاودېدونکو موادو ته پیش راویل چې په دې ورستیو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا له تورخمه کشف او نیول سوي دي. د ده په وینا دا دومره اندازه امونیم نایټریټ په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو او ټاکل سوي وه له پاکستان افغانستان ته انتقال سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان دایمي استازي وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هم رښتونی رول نه دی لوبولی. په څلور اړخیزه غونډه کې زموږ په ټولو هڅو سربیره پاکستان اوس هم د سولې په بهیر کې د منځګړیتوب له فرصته استفاده نه ده کړې. د دې غونډې له لوري چې کومه تګلاره جوړه سوې وه، د هغې تګلارې له مخې باید د هغو طالبانو پر ضد چې ورسره سوله امکان نه لري لازم اقدامات وکړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو د رښتوني او جدي شریک په توګه وپیژندل سي. محمود سیقل وویل د پاکستان له دولته غواړي چې د رغندو اړیکو د پیاوړتیا او باور لپاره چې د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات لومړی شرط بلل کېږي د همکارۍ لاره پرانیزي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ته د هندوستان دایمي استازي د امنیت شورا په غونډه کې پاکستان ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي عاملین باید په ګاونډي هیواد کې خوندي پناه ځایونه ونه لري. د هند چاپ دیکان کرونیکل ورځپاڼې ملګرو ملتونو ته د هندوستان د دایمي استازي تنمایا لال لخولې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د طالبانو مشر ته د تروریست نه ویلو په اړه هم انتقاد وکړ او ویل دا عمل پښتنې راپورته کوي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان سفیر له افغانستان غوښتي چې حملو لپاره خپل خاوره کاریدو ته پرې نږدي. ملیحالو دی وویل چې هیواد یجمن دی چې له افغانستان سره د ګډو ارزښتونو لپاره د اړیکو پر پراخولو کار وکړي. دی وویل چې پاکستان د سولې د مذاکراتو پرمختګ ته لیواله دی، خو د دې په وینا هیواد یې د څلور اړخیز غونډې له ټولو لورو د داسې هڅو غوښتنه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سره د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي احتجاج د هر ګوند حق ته، خو باید مظاهره او لاریونونه له اصول او قوانینو سره سم وشي. د ځینو ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال لیوته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف له لوري په لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف تر شخصي کوره د احتجاجي لاریون اعلان مناسب کار نه دی. تحریک انصاف وایي د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ احتساب ته د مجبورولو په مخه احتجاجي لاریون پیلوي او تر هغې به یې جاري ساتي چې د مسلم لیگ مشران احتساب او پلټنو ته حاضر شي. احمد الله په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکمرانان په درغلو کې ککړ دي او ګوند یې دریض لري چې احتساب دی وکړي شي.
فلحال
بل خوا د جماعت اسلامی د قامی اسمبلی غړی صاحب زاده تاریخ الله وای
عمران خان صاحب خپل یو ټاکلی شوی شیډول دی هغه اناؤنسمنٹ کړی دی البته زما ځای دا ده چې پاکستان په سیاست کې تر اوسه پورې داسې خبره نه ده راغلې چې موږ چا په کور باندې د چا په حجره باندې یا د چا په ډیره باندې څوک ورځي او هلته کې احتجاج کوي. د احتجاج نورې ډېرې لارې شته، په سړکونو باندې احتجاج شته، په درنو شکل کې احتجاجونه خلکو کوي. البته میجارټي پالټو چې موږ په داسې قسم احتجاج کې شریک نه یو.
د رواني میاشتې په درېمه نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په لاهور او پینډۍ کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي وې. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قامی اسمبلی غړی بشرا ګوهر وایي چې احتجاج کول د ګوندونو جمهوري حق دی، نو باید چې احتجاجونه په جمهوري لاره وکړی شي.
زه خو دې ته تحریک اقتدار وایم چې ازان د پاره څه شارټ کټ ګوري چې پرایم منسټر جوړ شي. په اتصاد کونو پښتونخوا کې بانک آف خیبر خبره رااله، ضیاء الله افریدی خبره رااله، نو هغې کې به د اعتصاب خبره به کړې وه. نو دا ټوله یو سکرپټډ خبره، عمران خان صرف یو سپوکس مین دی، سکرپټ ورله د بل چرته نه راځي. عوامی نیشنل پارټي وایي چې احتساب پکار دی، اکراس د بورډ پکار دی، قانون او آئین دننه پکار دی.
په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنې ورکړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکاري.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان، افغانستان او هند کې ځینې کارپوهان ګڼي چې په سیمه کې د هیوادونو بهرنۍ تګلارې او د سیمې سیاست په بدلېدو دی. دوی مشال ریډیو ته ویلي په وروستیو کې که یوې خوا ته د هند، امریکا او افغانستان اړیکې ښه شوې، نو بل لوري ته پاکستان، روسیه او چین یو بل ته د نږدې کېدو په حال کې دي. اسرار الله مومن د سیمې سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر، هندي وزیر اعظم او د امریکا د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې او د روسو موجوده تګلاره د یادو هیوادونو په پالیسیو کې تر څه حده بدلون ښایي، خو بشپړ بدلون ځکه ممکن نه دی چې هندوستان د افغانستان د طالبانو مسله نشي هوارولی.
هندوستان به د روس نه زیاته وسله اخیسته، اوس د امریکا لور ته ګوري. نو روس هم دا هر څه ساري او غواړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو د روس په پالیسیو کې لا هم واضح بدلون په نظر نه راځي. د امریکا په پالیسیو کې هم دومره بدلون راغلی چې امریکا غواړي پاکستان دی د دوی په خوخه د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو امریکا او پاکستان یو بل نشي پریښودی، ځکه که یوې خوا ته د افغانستان په ثبات کې هندوستان نه بلکې پاکستان رول لوبولی شي، نو بلې خوا ته د مالي او پوځي مرستو لپاره پاکستان په امریکا باندې تکیه کوي.
پاکستان کی امریکا پہ
دا پر اسې حال کې دا چې د تیرې شروع په ورځ په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر او هندي وزیر اعظم ترمنځ د لیدنې وروسته دواړو مشرانو په ګډه اعلامیه کې د کوم هیواد له نوم یادولو پرته وویل هغه ټول چې افغانستان او هند په نخښه کوي، د ترګرۍ ملاتړ کوي، له هغوی سره همکاري کوي او هغوی ته پټنځایونه چمتو کوي باید له دغو کړنو لاس په سر شي. همداراز څه باندې دوه اونۍ مخکې د هند د بنو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره یې له ترګرۍ سره د پاکستاني ملاتړ په اړه خبرې کړي، او د دې په خبره دوی دا خبره هم تکرار کړه چې پاکستان باید پر خپل خاوره ترګرو ته خوندي پټنځایونه ورنه کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي د هندي، افغان او امریکایي چارواکو دغه څرګندونې ښایي پاکستان په دې سیمه کې د یوازیتوب پر لور روان دی.
په اوسني حالاتو کې چین په هیڅ ډول نه غواړي چې دلته له هند او امریکې سره په سیمه کې داسې لوبې پیل کړي چې هغه د دې سره په تقابل کې واقع شي. روسیا په طبیعي ډول غواړي چې په سیمه کې لوبي وکړي، اما له پاکستان سره به په ډېر احتیاط سره لوبي وکړي. او همداشان دی هند بیا له روسیې سره هم نږدې اړیکې لري، نه غواړي چې هند هم وځوروي. زه فکر کوم چې دا به په اوسنیو حالاتو کې د امریکې، هند او افغانستان ستراتیژیک اړیکې وکولی شي پاکستان یو ډول په سیاسي یوازیتوب او انزوا کې پریوزي.
خو په نوې ډیلی کې د سیمه ایزو چارو کارپو منوهر سنگ بترا بیا پر دې نظر دی چې امریکا اوس مهال دا فیصله نشي کولی چې په پاکستان او هندوستان کې د چا انتخاب وکړي. خو نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې د پاکستان تر ازماولو وروسته افغانستان اوس په دې نتیجه رسیدلې چې د دوی ګټه یوازې د نوې ډیلی سره په دوستۍ کې ده.
افغانستان سره اوس یو د دوستۍ یو نوی دور اور شروع کدون کدے مکه دا شو شو کله چې امر غنی صاحب امر غنی شمع هو هغه تا ټول نو مکه پاکستان د تلو او د دا فکر وو چې دا افغانستان او دا پاکستان سره مناسبات به دومره زیات خوي لگن دا خبره بیخی غلطه ثابته شویده.
په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکری پر دې عقیده ده چې په دغه سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وسلوالو ته ګټه رسي. د په خبره باید چې ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي او په ګډه سره د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له توپیره عملیات وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د کورمه خدای داد خیر او سیدون کې وای پسی مکی د انار موسم پیل شوی او د کرونو روپیو انار په ونو کې د خرابېدو په حال کې دي. خو انتظامیه ورته اجازه نه ورکوي چې کلو ته لاړ شي او انار راټول کړي. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې کلو ته ستنېدو ته دې پرېږدي. د خلکو د غوښتنو په اړه چارواکي څه وایي د طارق ورغزی په راپور کې.
د کورمه د خدای خیر اوسیدونکي د حکومت غوښتنه کوي چې زر د خپلو سیمو ته بوزي ګنی ټول انار به په ونو کې ورسته شي. د چنګي سیمې سخی مرجان مشال لوډیو ته وایي که پرتلونکو سورزو کې حکومت شو کولو ته پرې نه خودل نو د کرونونو روپو انار به خراب شي.
راته خبره چې مو ته په لشي ځن ټیم ده نر دا نن سبا وخت لکه اوس 40-50 کروڑ چکه نه دا ته ون مو ته په یو فصل باندې راځي یو فصل باندې.
د سپیرکټ سیمې نوازګول مشال لوډیو ته وای حکومتي چارواکو سره په بیا بیا تر جرګو او غوښتنو پس هم اجازه نه ورکول کیږي چې انار لون وشو کوي.
مطلب دا خبره ته مو راغلی او اول چیرې دا خبره مطلب دا سیمه واسکنی تاسو مولا دا فوج سره وخت ځای نه نو ته فوج ته ویښ وغه یې چې تاسو پولیټیکال سره وخت ځای مطلب دې باندې
زای مشر حاجی محمد زمان مشال لوډیو توای لخوا د خلکو هر کال پټنونو انردانا او نور فصلونه د ملک مختلفو سیمو ته استول کیږي. خو کله نه چې دوی بکور شوی دي فصلونه په ونو او بوټو کې خرابيږي.
انردانا حکومت د بالکل هر کال مدره فصل دا سه پکروړو پیسې مطلب څنګه چې مهندغه نه دي مو خلکو کاروبار روان دا دغه د انردانا رچی کویلا خاصه تبوشوا او هغه حکومت کم سه کم یو هغه نه سه 50 روپۍ ده او وی مو ټول هغه
منځنی کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال لوڈیو تول پوس سرا د خبر ورستا پولیٹیکل انتظامیہ به اجازه ورکوي چې خود خلق پلوسی متلاټ شي او هلتا کم فصل نوی هغه لبټو و شو کوي.
او دا نو هغه حساب سره به تاسو ته منځګه غوې به ایګم کوارډینیشن پکا ده چې ال د کیوس شیر زې صفه شوی دی لانی له شیر له اوسم سره سلیشت کنه.
واضح دی چې په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دورسته په منځنی کورمه کې د خدای تخلو سیمو خلکو خپل کورونه پرې خې دي. په منځنی کورمه کې لا هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو کورمه ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شېبې له 12 بجې کېدونکې دي د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې برید مقدمه پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې سپریم کورټ د روانې میاشتې پر 6 نیټه د کوټې پر وکیلانو د ځانمرګي برید پیښې اورېدنه وکړي. هلته عوامي نېشنل ګوند نن د صوبې په بېلابېلو ښارونو کې د کوټې په هغه برید کې د وژل شویو لپاره خیراتونه کوي او سبا ته یې په صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي اسلام آباد د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي چې د افغانانو او امریکایانو ګټو ته ګواښ پیښوي. ریچرډ اولسن تیر مازیګر د امریکا سینټ بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته په وینا کې ویل پر پاکستان په بیا بیا ټینګار کوي چې بې له توپیره د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي. اسلام آباد د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې 14 شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند تاوله خوګیانی بیګام مشال راډیو ته ویل د پیښې تیر مازیګر شوې چې پکې 1 کس ژوبل هم دی. د حمله ذمہواري چا نه ده منلې. افغان حکومت وایي د اتوار پر ورځ په دوبۍ کې د افغانستان انرژي چارو په اړه نړیواله غونډه کیږي. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب بیګام مشال راډیو ته ویل په دې 2 ورځني کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په څانګه کې پانګونې ته وهڅول شي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي داسې ښکاري چې په ختیځ اوکراین کې تازه پلی شوی اوربند برقراره دی. نوموړي 13 ورځ په ختیځ اوکراین کې د حکومت تر واک لاندې د یو ښار سفر پر وخت وویل لا وختي دی، خو ورته د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ویلي دي چې له نیمې شپې راهیسې عملي شوی اوربند تر ډیره بریده برقرار دی. په شام کې د اوربند تر موافقه 3 ورځې وروسته هم په لکونه وګړي د مرستو په انتظار دي. دا اوربند چې د امریکا او روسیې تر خبرو وروسته اعلان شوی او د روانې میاشت له 12 نیټې راهیسې برقرار دی. خو د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستوره 13 ورځې ویل د حلب ختیځ ته تلونکي لارۍ چې پکې د شاوخوا 2.5 لک خلکو لپاره مرستې بار دي د ترکیې او پر شام پر پوله درول شوي دي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرج اسلام آباد ته چتر سرای زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگلس پانه خپل ادریه کې وای افغان ولسمشر اشرف غنی ته زیارت په ورځ د هندستان د سفر په وخت په ځنی لوزنامو لاسلیکونه کړی دي او دې دوران هندستان د افغانستان لپاره د یو ارب ډالر امداد اعلان هم وکړ. ادریه وړاندې لیکي د ګاونډیو ملکونو سره د خط اړیکاتو نه څوک هم انکار نشي کولی، خو لسمو دې راسي اکثره وخت افغانستان په پاکستان تورونه لګولي او اوس خو دا ویل کیږي چې پاکستان د افغانستان سره د داري لوزنامه کې خلاف ورزي کړي. هاو هندستان یې افغانستان ته د غنمو د برآمد کولو نه منی کړي، په کوم چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ترجمان د دې خبرې تردید کړي او ویلي دي چې پاکستان تل د افغانستان سره د خط اړیکاتو لپاره کوششونه کړي. ادریا اخري کې لیکي لدی څوک هم انکار نشي کولی چې د دې منطقې لپاره د ټولو لوی خطر تره غریدا او افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوا اهم ملکونه دي. دوانه ملکونه د ترهګری ښکار دي. باید چې افغانستان او پاکستان سره په ګډه د ترهګری د خاتمې لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې په ملتان کې د ریلګاډي او مالګاډي په جنگیدو باندې لیکلي او وایي چې د اختر په دریم ورځ د ملتان سره نږدې یو سورلۍ اړوندکي ریلګاډي او مالګاډي خپلو کې وجنګیدو چې پکې یو شمېر کسان مړه او جوبل شول. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د ریلګاډو د جنگیدو د لومړی پیخه نه ده. لدې وړاندې هم د ریلګاډو د جنگیدو د ور لګیدو او د پټلۍ نه د پریوتو یو شمېر پیخې رامنځته شوي او په دغه پیخو کې یو شمېر خلک مړه شوي هم دي. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د هرې پیخې وروستو تحقیقاتي کمیټې جوړول کیږي، خو بیا د دغه کمیټې سفارشات اړو مخې ته راځي نه او که را هم شي نو عمل درآمد پی نه کیږي. ادارې اخري کې وایي چې یقینا د دې پیخې رپورت به هم تیار شي، خو اوس به قتل داوي چې د دې مواری به پچا غرزول کیږي او چې پراتونکو کې د دا قسم پیښونه د بچ کېدو لپاره حکومت څه اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو له زورونې د لاس واخلي او په هیواد کې میشتو افغانانو ته د لږ تر لږه د راتلونکي کال تر پایه د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې سره سره د چین خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي افغانستان د سولې ټیکاو پرمختګ لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري او چین د خبره د ملګرو ملتونو په غونډه کې پورته کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکي د پاکستان لخوا پر کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د فشار اچولو لوجې د زورګونو خلکو ژوند د خطر سره مخ شوی دی. دغه اداره وایي پاکستان له پکار دی چې پر کډوالو فشار اچول بند کړي، ځکه چې له دې کبله د زرګونو افغان کډوالو ژوند د ننګونو سره مخ شوی دی. له نیویارک د سپتمبر په 14مه په خپور شوی یو راپور کې د بشري حقوقو د سار اداره له پاکستان غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د 2018 کال تر پایه وغځوي. په راپور کې د بشري حقوقو د سار ادارې د وی سیډونکو پېتریشا ګاسمن له خولې ویل شوی چې پاکستان په پرله پسې ډول افغان کډوال زوروي چې دا کار په زیاته اندازه د کډوالو د بیرته ستنېدو سبب ګرځي. نوموړي زیاتوي پاکستان له پکار دی چې د خپلو زورونکو امنیتي ځواکونو لخوا د کډوالو ویرول ترهول په کنټرول کې کړي او دا خبره د یقیني کړي چې د کډوالو حیثیت او خوندیتوب ته تاوان نه دی رسیدلی. بل پلو چینایي خبری اژانس ژنوا بیا په راپور کې لیکلي چې چین له نړۍ غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. د اژانس له معلوماتو سره سم په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال دایمي استازي وو هاي تاو د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وویل نړیواله ټولنه دې د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي سو دغه هیواد د سولې ټیکاو او پرمختګ لپاره خپلې هڅې جاري وساتل شي. نوموړي د افغان حکومت د بیا پخلاینې او اقتصادي پرمختګ هڅې وستایلې خو یادونه یې وکړه چې حکومت لا هم ډېرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل ترهګري د هیواد لپاره یو ستره ننګونه ده او د ټیکاو راوستلو په لاره کې ستر خنډ واقع شوی دی. دغه چینایي مقام د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ دې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغان حکومت له دې وروسته د افغان ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه اخلي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ویلي دي ولسمشر غنی هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي چارواکو سره دغه موافقې ته رسیدلی دی. ښاغلي چخنسوري دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. محمد حدیث پردیس په دغه اړه نور جزئیات ورکوي.
له افغانستان سره د هند د یو میلیارد ډالرو د مرستې او اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ افغان حکومت وایي چې له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو دارو درمل هم له معتبرو هندي کارخانو څخه وپیري. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د لاسته راوړنو په اړه وویل
په لومړۍ مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوا لري خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه او دا کار به شروع شي. د څه به با کیفیت دوا په لومړی مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکو ته واخیستل شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په دریم ورځ په یو رسمي دورزنی سفر هند ته ولاړ او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې په هغه کې دا هوکړه هم وشوه چې افغانستان بل دی وروسته د امنیتي ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه پیری. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان 95% دارو درمل چې په کلنۍ کچه ارزښت 400 میلیونه ډالر ته رسیږي له پاکستان، ایران او هند څخه وارديږي چې کیفیت هم دومره ډاډمن نه دی. خوس هارون چخنسوري وی ولسمشر د هند له حکومت څخه غوښتي چې کم تر کمه د درملو جوړولو 15 کمپنۍ دوی ته پیشنهاد کړي چې افغانستان ترې د خپل اړتیا وړ درمل وپیری. اقتصادي کارپوهان د افغان حکومت دغه اقدام پر کلی کوي. اقتصادي کارپوه رفعت صاپي
نو چې څومره بدیل لا نه یوازې هند بلکې نور ممالک سره دغه زمينه لکه هندستان سره چې اوس مسایل شوی مسایل شي دا به افغانستان د پاره او مربوطه هیواد د پاره خپل اقتصادي او حتی دوستي روابط باندې مثبت اغیز لري.
سپای وی خیل هند څخه د درمل واردول افغان حکومت ته ګران تمام شي خو دا چې واردیدونکي درمل ښه کیفیت لري کولای شي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د خو روغتیايي خدماتو په برخه کې ګټه ور تمام شي.
افغان حکومت وایي د روان میاش پر اتلسمه او نولسمه په دوبی کې د افغانستان انرژي څانګې په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان اوبو انرژي وزارت وایي په دې غونډه کې لسګونه نړیوالې کمپنۍ ګډون کوي چې په هیواد کې به د پانګونې په اړه بحثونه وکړي. په دغه اړه باندې نور معلومات رضوان مراد راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي یک شنبه پیلېږي، شاوخوا 140 نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې او بحثونه کوي. د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ وهڅول شي چې په افغانستان کې د برېښنا د بندونو د جوړولو او برېښنا د مزو د غځولو په ګډون په مهمو پروژو کار وکړي. دوی مونږ غواړو چې خپل ټول پروګرامونه له نړیوالو کمپنیو سره شریک کړو. مونږ غواړو دا کمپنۍ وهڅو او ورته د دولت پروګرامونه او امکانات په ډاګه کړو. په اتلسمه او نولسمه نیټه به په دې کانفرنس کې مونږ ټول پیکیج وړاندې کړو. ښاغلی غالب وویل د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې له مخې د افغانستان د انرژي د سکتور د خصوصي کولو په پروګرام کار پیل شوی دی. د نوموړي په وینا د دوبی په کانفرنس کې به هغه پروژې پانګونې ته وړاندې کیږي چې افغان دولت یې په راتلونکو 500 کلونو کې د بشپړولو پلان لري. آیا نړیوالې کمپنۍ به د دې پروژو د ترسره کولو لپاره امنیتي ملحوظات او یا اندېښنې ونه لري؟ د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال په دې اړه وایي
الحمدلله
د بخش انرژي مشکل تعدید پرمو دی. وی الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلای. همدا مهال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت زمونږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي. د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه د دوبی دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې د امریکا د سفارت او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID په همکارۍ جوړیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په کانفرنس کې اکثره ګډون کوونکي کمپنیانه د هند، ترکیه، چین، مالیزیا او د امریکا د متحده ایالاتو دي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د امریکا خبریدونکو نېشنل انټرست مجلې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه د سیړونکو یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي راتلونکي امریکایي ولسمشر باید دغه هیواد په اړه سمه تګلاره ولري. لیکنه وایي افغانستان د امریکا لپاره ارزښت لري او دا چې دغه هیواد ثبات لپاره د پټنړیوال کچ همکاري وشي. د لیکنې مهمه برخه احمد شیبر اوروي.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره امریکا ته په سیمه کې ملاتړ پکار دي چې له چا سره پوځي او سیاسي ملګرتیا ټینګه کړي. امریکا د 2001 کال سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه. تر 2300 ډیر پوځیان په دې هیواد کې ووشل شول او 800 میلیارد ډالر مصرف کل خواغه څه چې واشنگتن غوښتل ترلاسه نه شول. خبرونه بیا زیاتوي چې نن سبا که ورته وګورو د امریکا نقش په افغانستان کې تر پخوا ډیر کم شوی دی. د پخوا په پرتله 30% لږ پوځیان پاتې دي او 40% مالی لګښت کم کړی دی. نېشنل انټرست بیا د امریکا نوی ولسمشر ته وړاندیز کوي چې هغه دا فرصت لري چې د افغانستان پالیسي ډېره ثابته او داسې برابر کړي چې تقاضا پکې لشوي. د امریکایي څېړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله ژمنه وي، داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همدارس باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نه کړو او د دې پر ځای باید په صبر هغه ژمنې پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړې او وی ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. خبرونه لیکي د امریکا له نوي ولسمشر بدا پښتنه کیږي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي نننۍ افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري، هم موقعیت مهم دی، هم اتحاد او هم لدی پلوه ارزښت لري چې له دې ځایه د سیمې پر افراطیانو بریدونه کېدای شي. نېشنل انټرست لیکي افغانستان ته باید له دې نظره ونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی که نه دی. افغانستان ته باید دا اندېښنه وشي چې کله له 1990 کاله تر 2001 کاله امریکا هیر کړ څو ونه شو. نېشنل انټرست بیا لیکي امریکا چې په کومو هېوادو کې پوځیان لري، د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هېوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی یې کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړی او غواړي چې له امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري، او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکاره نه وي. نېشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څرنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولی شي. د خبرونې په باور په یوه نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نېشنل انټرست لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي، په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي، او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریښې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تېرېدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي، خو مهمه ډله د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي، او همدارس په قبایلي سیمو او شایي د کراچۍ په څیر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامداره پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دي؟
تو خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې چې کوم د پاکستانی نه تصور کوي.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه مینارټیز لپاره فلاوی بود لپاره هغه لپاره ډیر سکو خو کوي قسم نه.
د اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه خو پاږي دي.
صدر تا دا ګوکا ته دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
د خوست ښار یو شمېر ځوانانو د ولایتي شورا غړو او فعالانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د تون بابا پر غونډه دی پارک او د تفریحي د تفریح ځایونه جوړ کړي. دوی له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي په دې غونډه دی د نورو پروژو کارونه نه کیږي. د دوی په خبره لکلو رئیس ځوانان هم دې غونډې ته د ساتیري لپاره ورزي، نو د پارک جوړولو مناسب ځای هم دغه دی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د خوست سلګونه ځوانان چې هره ورځ د متون بابا غونډۍ ته د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي، د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یا د پراخه ساحه په تفریحي سیمه بدله کړي. یو شمېر ځوانانو چې مشال راډیو سره یاد غوښتنه شریکوله ټینګار وکړ چې دوی به په دې سیمه کې له تفریحي پارک پرته د نورو پروژو عملي کولو ته اجازه ورنه کړي. د اسلام الله مسلم په نوم یو تن ځوان په تفریحي سیمه د دې ځای د بدلولو اړتیا داسې په ډاګه کړه.
دا د خوست یو تفریحي ساحه ده او موږ ځوانان غوړو چې دا حقیقت کې په تفریحي ځای بدل شي. دلته په زرګونو ځوانان چې دلته میلی وکي، سیلونه وکي، دا چې خوست نور ساحي سیاحتي ځایونه نه لري، نو دغه ځوانان په دې هیله جمع شوي دي چې دغه ساحه نوره تفریحي پارک وګرځي، د دوی د سیلونو د میلو لپاره یو تفریحي پارک جوړ شي. په دې کې
د خوست ولایتي شورا غړي قدیم افغان ویل دې ځای کې د زرګونو خاریانو او ځوانانو راغونډېدل د تفریحي سیمې د جوړولو اړتیا ښکاره کوي.
د خوست مځکه قیمتي مځکه ده، د دې په ځای چې غصب شي باید دلته تفریحي پارک موږ ولرو. تاسو نن وینئ چې په زرګونو خلک دلته راختلې دي. دا به افغانستان لپاره یو ښه عواید وي او د خوست لپاره به یو تفریحي پارک وي چې د خلکو مصروفیت به دلته پیدا شي.
یو بل تن خوستی ځوان هم د نورو ملګرو غوښتنه تکراروي.
نوم یې اشرف ده، د خوست ولایت یو اوسیدونکی. که څه هم د خوست ځوانان کې د لمر ته هم راځي دلته سره راټولېږي، خو بیا هم دای ته د دولت زمينه نه ده مسایده کړې چې د پارک توجه وکړي. موږ د دولت څخه د دې جدي غوښتنه کوو تر څو د خوستی ځوانانو لپاره یو ښایسته سیمه په دې غځي کې جوړه کړي، تر څو وملین ها ځوانان راشي دلته سره ټول شو دی مینی فضا کې دی ورولای فضا کې دلته خپل ملی جوړی کی.
مدنی فال سمیول المرحم له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د متون غونډي سلسله په تفریحي سیمو بدلی کی.
موږ له مرکزی دولت ته دا غوښتنه ده چې دلته دا پروژه را منځوري کی او شنه پرکونه دا موږ ته جوړ کی ځکه چې په خوست کې دا ستې ساتری ځای نشته ساحه ډیره تنگ ده. می دوی ته هم غوښتنه ده چې په خوست کې دا نمونه پرکونه جوړ کی چې د خوستي ځوانانو هیله او خوشالۍ په خاص شرط را پکې ورمنځل شي.
د سردار شیرزی منګل پونوم یو تن خوستي ځوان په دې نظر دی چې د ازادۍ مینه په شمال لوري کې دی د متون بابا غونډۍ اوږدې سلسله په تفریحي سیمو بدلی شي. اولی او شین او مجهز پارک سیوادی په دې ځای کې نوري آبادۍ او یا پرمختیایي پروژې نه پلي کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے د چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
اردوونکو مشال لیډو ته وګیې اوس راځو د کډوالو کم خلک چې بې کوره شوي دي د هغې د ستونزو په اړه باندې په دغه سیمه کې چې د خلکو د مرستې دپاره کومه اداره ده ابډیم هغې بار بار دغه لوزونه کړي چې د کډوالو ستونزې به هواروي د هغې باوجود څلور میاشتو تېرېدو باوجود دغې خلکو ته څه مرستې ترلاسه نه شوې. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان کډوال وای وفاقی حکومت لخوا دوی ته مقرر شوه د میاشتې 2000 نقد مرستو یې سلور کېستونه پاتې شوی چې لا هم دوی د خپل مرستو محروم دي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تف وزیرستان سینیئر نائب صدر نور اسلم وای په سلورو کېستونو کې کډوالو ته یو کېست هم د اختر لپاره ور نه کړل شو چې د اختر د خوشحالۍ او ضرورتونو پوره کولو یې محروم کړل.
حکومتي چارواکي نه و د ایف ډی ایم له خاص کر دا شکایت ته ودامه نه ګیلادو چې میر سلور کشتینه ور پوتې دي او سلور کشتینه خدا نه ور لرلی کم از کم یو کشت خدا دی تر لرلی وا چې د خلک د بچو نه تا کپڑے بو خسی وا دې سبب خلید د ایف ډی ایم او د زنګولا دی چې دې امشاده پوره د وزیرستان د ای ډی پی د غریب عوام سره کلوړ کو میر دا مطالبه ده نه چې چلو
مولانا محمد خدین وای اختر یہ پ مشکل کے تیر کڑو
دایا کینی دو چمیش دایت چکیم دڑے سخت په تکلیف شتیر کړو ډیر خلک د قربانی نه محروم شو په چار داوا چمیش دایت تاسو لور کشتی نه پوښتی دی دا مشت ټول کړی وا دې چې بل بچي د خطه نه اون څه ضرورت نه دی دی د کیر د کریرا سه او مش دایت قربانی اکثر خلک نه وکړي دي او کای چې نه وکړ خو خو بیا په چار دو په دې چې میاشت کرے مش بند پوتی دی باکا جات دی یا خلک کر دی دی د خلک تکلیف نه دی قسمه قسمه ضرورت نه دی ویس خو په چار دو چې مش حکومت کو
تسلیم الاوائی دوی ډیر ضرورتونه لري او وفاقی حکومت لخوا د میاشتې 2000 نقد مرستو یې سلور کېستونه پاتې دي.
د وزیرستان متاثرین دي ټول بچون دي عید په شینه مفهوم شول چې کیم مرستې کیم د ایم ای ولا یا فدرل حکومت ولا کیم سره لنا کړي یا نشول پیرا او د پیسې نن سب د کرے ولا پوتې د کرے کرے دي او نر چې کیم رین سه اندا ډیر چک دل کا سل کیس مزور تینا دي د کیرا بچونو مفهوم شول.
کلامو چې په دې اړه د ایف ډی ایم ای چارواکو نو پو تل نو دوی وویل سفران وزارت لخوا دوی ته د اختر نه وړاندې د کډوالو نقد مرستو چیک میلاو نشو نو د اختر لپاره کډوالو ته مرستې جاری نه کړې او اوس با په ورځ دوا کې دوی لپاره د نقد مرستو یو کیس جاری کړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دا الجزیره ټلویزیون په پاڼه په خبره شوې لیکنه کې راغلي دي قبایلی سیمې او ولس د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په جګړه کې وکارول شو او بیا چې نړیوال مجاهدین په ترهګرو بدل کړل شو نو قبایلی سیمې ورته یوازې پرې خودل شوې چې لکبلې حل تبېش تلس لا هم لستون سره مخامخ دي. د لیکنې مهمه برخه منور شاو وړاندې کړي.
د الجزیرا ویبپاڼې په دې مقاله کې پوښتنه راپورته کړل شوې چې قبایلي خلک ترهګر دي او که ترهګرۍ ځپلې دي. د مقالې په وینا د دغو سیمو خلک چې زیاتره بې تعلیمه دي په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف د مجاهدینو په توګه استعمال کړل شو او دوی هم دغه جنگ په دینی جذبه وکړو. دوی د خپلو قبایلي روایاتو او ناخبرۍ له وجې په دې پوه نه شو چې په افغانستان کې لویه لوبه روانه ده. الجزیره لیکي همدغه وجه ده چې قبایلي ولس د نړۍ په بدلیدونکي حالاتو ناخبره پاتې شو او دې حال ته ورسېده چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو ګیر کړل او له بلې خوا د پوځي عملیاتو سره مخ شو او په سر یې ډرون جازونه الوزي. په دې حالاتو کې قبایلي خلک هیڅ نه پوهیږي چې کوم اړخ د دوی ملګری او کوم یې مخالف دی. مقاله وړاندې لیکي چې په 13 باندې یو لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا 1.5 لکه خلک به کور شو چې زیاتره یې خپل کورونه تستانه شوي، خو په دغه عملیاتو کې د عامو خلکو ډیر کورونه، بازارونه او د کروندې ځمکې هم تباه شوي. اوس چې پوځ قبایلي سیمې د وسلوالو نه د پاکولو ادعا کوي، نو ورپسې د کډوالو خپل سیمو کې د بحالولو مرحله مخې ته راغلې. د مقالې په وینا قبایلي کډوال په خپل سیمو کې د بحالولو عمل باندې په اربونو روپۍ لګښت راځي او د پاکستان حکومت دومره وسایل نه لري چې دغه عمل په مکمله توګه سرته ورسوي. خو د الجزیره ویبپاڼې دا مقاله لیکي چې دا تر ټولو مهمه مرحله ده، ځکه چې که قبایلي ولس په خپل سیمو کې بحال نه کړل شي نو دې سره به نفرتونه سیوا کیږي او ممکنه ده چې وسلوال د دې نفرتونو نه ګټه پورته کړي او یو وار بیا په قبایلي سیمو کې ځان ته جالی برابر کړي. مقاله په اخر کې لیکي د پاکستان حکومت ته پکار دي چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره آئینی او قانوني اصلاحات راولي او د دغو سیمو ولس ته تعلیم او د روزګار موقع برابر کړي چې دا راز قبایلي خلک هم د نور هیواد په سیر د ملک په پرمختګ کې خپل برخه اچول شروع کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لرتوږي اوریدونکو سرزیو بالله پورته له برتانیې څخه خبرېدونکو ګارډین رسپانډ لیکلي دي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د پوز تر فشار لاندې ده. په لیکنه کې راغلي په نومبر کې د هیواد فوز مشر جنرال لاهل شریف د دندې موده پای ترسي او یو شمېر رسنۍ په مسلسله توګه په خلکو کې د نوموړي شهرت زیاتولو هلې ځلې کوي. لیکنه وایي پر رسنیو فشار زیاتول جمهوریت یا ولسواکۍ ته زیان رسوي. دغه لیکنه مهمه برخه اسرار لمومن وړاندې کوي.
ګارډین رسپانډ لیکي دا مهال د پاکستان پر رسنیو کې څوک په پوز نیوکی نشي کولای تر دې پورې چې د امن نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې اهم نشر نشوي چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم نواز شریف دې ته وویل په تعلیم ځکه ډېر لګښت نشي کولای چې پر د فشار نه د پوځي عملیاتو لپاره ډېر فنډونه کیږي. همداراز پاکستانی خبریال حمید میر وایي ځینې غیر جمهوري قوتونه چې پوز ته ډېر ارزښت ورکوي غواړي جمهوري ادارې تر خپو لاندې کړي. نور یو شمېر مشهور خبریالان اهم وایي دوی ته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکړل کیږي او د هند له استخباراتي ادارو سره د کار کولو تورنه پرې لګي. ګارډین ورځپاڼه لیکي پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف چې په 2001 کال کې په زوره له واکه لرې کړل شو د دې له وجې هم د پوځ شهرت ته تاوان ورسید. بیا ځینې د رسنیو کارکوونکي وایي دوی پر داسې وخت د پوځ ملاتړ کوي چې دا مهال پوځ له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پوځ پر ضد دې له څرګندونو ډډه وکړل شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د پوځ په مشرۍ د عملیاتو له کبله متحده قومي موومنټ ځپل کیږي په رسنیو کې د دې ګوند مشر الطاف حسین پر وینا او تصویرونو خپرولو اهم بندیز دی. د پاکستان په یو عدالت کې په الطاف حسین وروسته له هغو د غداری تورونه ولګېدل چې نوموړي په خپله وینا کې پر پوز په درغلۍ کې د لاس درلودو تورونه پورې کړل. د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو وروسته له هغو د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره اړیکې خرابې شوې چې یا ټي وي تور پورې کړل. د دوی په خبریال حمید میر د برید تر شا د استخباراتي ادارې یوه څانګه لاس لري. نو همدغه وجوا چې د پاکستان زیاتره رسنۍ د جیو ټي وي پر ضد لپو سره ودرېدلې. په لیکنه کې راغلي دي د پاکستان رسنۍ کې یو خوا د پوز پر ضد د درغلیو تورونه نه ریپورت کوي نو بل خوا د سیاسي خلکو کرپشن هر وخت د دوی د روانو چارو پروګرامونو موضوع وي. بلخوا د پوز ویان اسیم باجوا ویلی دی دوی هیڅ کله رسنیو ته ندی ویلی چې څه خبروي او څه نه خبروي. د په خبره خلک زکه د فوز تعریف کوي چې حقیقت د هغوی پر وړاندې دی. خبریال عباس ناصر وایي که راحیل شریف د دویم ځل لپاره د پوز مشر وټاکل شو نو له دې سره که یو خوا د پوز دننه اختلافات رامنځته کیدی شي نو بلخوا کیدی شي له دې سره د تیر وخت تېروتنې چې له تباهۍ ډکې وي بیا تکرار شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.